آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانه یوسف زیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د خبرونې لومړۍ برخه اورئ. په لومړۍ برخه کې به واورئ، د افغانستان د مالیې وزارت وایي چې د غبرګولې په میاشت کې د هند سره د سوداګریزو توکو د لیږد دپاره د هوایي د لیست د جوړېدو وروسته دغه هیواد سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه تر 60% لوړه شوې ده، او د اداري فساد د درنو جرمونو په ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز استناف محکمې پرون د داویل شرکت قضیه وسړله. په دغه موضوعاتو به رپورټونه د خبرونو نه وروسته واورئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته ولولي.
د خبرونو لنډیز: د امریکا د ټکزاس د ایالت په یوه کلیسا کې د یو وسلوال سړي په ډزو کې 40 نه زیات کسان وژل شوي دي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د قواوو جنگي الوتکو د حوثي ملیشو په مرکزونو د بمباریو یوه نوې لړۍ پیل کړې ده، او د عراق د کرکوک په خار کې د بمونو په 214 کې کم تر کمه 15 تنه وژل شوي دي. او دا د اوس پوره خبرونه واوري. پرون د امریکا د ټکزاس د ایالت د سان انټونیو خار ته نږدې د سودرلند سپرینګ د سیمې په یوه کلیسا کې د یو وسلوال سړي په ډزو کې د 40 نه زیات کسان وژل شوي او 30 نور زخمي شوي دي، چې په هغه کې یو 2 کلن ماشوم هم شامل دی. پولیس وایي چې دغه ناپیژندل شوی وسلوال سړی هم وژل شوی. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته د دغه پیښې په باب په مونده و تر ډول معلومات وړاندې کیږي، او جمهور رئیس د ټکزاس د گورنر سره هم د دغه پیښې په باب غږېدلی دی. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف قواو د حوثي ملیشو په ځایونو باندې د بمباریو یوه نوې لړۍ پیل کړې ده. هلته په یمن کې ایران د 2015 کال راهیسې د حوثیانو سره مرسته کوي. د الحره د ټلویزیوني شبکې یو رپورټ وایي چې د ائتلاف د قواو جنگي الوتکو پرون د یکشنبې په ورځ د یمن په پایتخت د سنا په ښار کې د امنیتي قواو د داخله چارو د وزارت په ودانیو او نور مرکزونو باندې بمباری کړی دي. په یمن کې د بمباریو دغه نوی پړاو یو ورځ وروسته لاغې شروع شوی، چې د سعودي عربستان نظامي مقاماتو وویل چې د هغه بالستیکي توغندي مخې په هوا کې نیولې چې د یمن نه په ریاض کې د ملک خالد په نړیوال هوایي میدان وار شوی و. له بلې خوا پرون د یمن په سرحدي ښار عدین کې د یو موټر بم په 14 کې 12 تنه مړه شوي دي. پرون د عراق د کرکوک په ښار کې د ځانمرګو د بمونو په 214 کې کم تر کمه 15 تنه وژل شوي دي، او په لسګونو نور زخمي شوي. دغه 214 د 15 دقو په وقفې کې په هغه بازار کې شوي دي چې د خلکو ډیره ګڼه ګوڼه پکې وي. د عراق په کوردي سیمو کې د خپلواکۍ دپاره د ریفرنډم نه وروسته د کرکوک په ښار کې د عراق قواو د کنټرول نه وروسته دا اول ځل دی چې په هغه ښار کې د بم دغه شان چاودنې کیږي. کوردي قواو په 2014 کال کې دغه ښار د داعش د ملیشو نه نیولی و. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې د آسیا 15 ملکونو ته په 12 ورځني سفر تللی، پرون وویل چې سی یو ډیکټاټور نشي کولای چې امریکا له خپل عزم نه واړوي. هغه دا خبرې پرون په جاپان کې د یوکاتا په هوایي اډې کې د امریکا نظامي افرادو ته کړې دي. هغه په خپلو دغو خبرو کې دا هم ویلي چې تاسو د هغو ډیکټاټورانو او ظالمانو دپاره یو لوی خطر یاستئ چې بېګناه خلک د خپلو ظلمونو ښکار کوي. د امریکا د یو لوړ دوبه مقام له قوله چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره په دغه سفر کې ملګری دی ویل شوي دي چې د جاپان د صدر اعظم شینزو آبی سره د خغد ټرمپ په خبرو کې زیات بحث د شمالي کوریا د اټومي وسلو د مسلې په باب شوی دی. په امریکا کې د یوې نوې سروې نه چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې او د ای بی سی ټلویزیوني شبکې کړې ده، داسې معلومیږي چې 59% د امریکا خلک د خپل جمهور رئیس ډونالډ ترامپ نه ناراضه دي، او 30% بیا د هغه د اجراتو په باب مثبت نظر لري. د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د کار د 100 ورځو وروسته د اپریل په میاشت کې په خلکو کې د هغه د محبوبیت اندازه 62% وه، مګر اوس په خلکو کې د هغه د محبوبیت اندازه 15% ته راښکته شوې ده. مګر له دې سره سره د شمالي کوریا په باب د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د پالیسیو سره یو 50% د امریکا خلک خپل ملاتړ څرګندوي. د رومانی پایتخت تقریبا 2000 خلکو په خپل ملک کې د هغو قوانینو په ضد په مظاهرو لاس پورې کړی چې سیاسي مبصرین وایي چې هغه به په ملک کې د اداري فساد په ضد مبارزه وروکاندي. د هغو مظاهرچیانو چې پرون د بخارس د ښار په مرکزي برخو کې راغونډ شوي وو شعارونه ورکول چې په ملک کې ډیموکراسي د خطر سره مخامخ شوې ده. ویل کېږي چې د بخارس د ښار نه علاوه د رومانی په اتو نورو ښارونو کې هم خلکو د دغو قوانینو په ضد مظاهرې جوړې کړې دي. په دغو قوانینو کې یوه قانوني ماده دا ده چې په رومانیې کې هغه څوک چې جنایي دوسیه هم لري کولی شي چې د جمهور ریاست مقام ته ځان کاندید کړي. تهران ته نږدې په یوې ټرافیکي پیښې کم تر کمه 14 تنه مړه شوي دي. رپورټونه وایي چې د بس موټر په دغه ټکر کې د 13 نه زیات کسان زخمي شوي هم دي. ایران په نړۍ کې یو د هغو ملکونو نه دی چې ټرافیکي پیښو کې چلته څوک ټرافیک قانون نه مراد کوي. سړکونه خراب دي او هر کال هلته 10,000 کسان په ټرافیکي پیښو کې مړه کیږي.
خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د غبرګولی په میاشت کې د هند سره سوداګریزو توکو د لیږلو لپاره د هوایی ډګر د جوړېدو وروسته د دغه هیواد سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه 83% لوړه شوې ده. خبریال اکرام شینواری رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی نن د یکشنبې په ورځ د افغان حکومت او په کابل کې د نظامي مرستو د همغږۍ دپاره د مرسته کوونکو هیوادونو سفیرانو او استازو سره نهمې ګډې غونډې ته وویل چې افغان حکومت هڅه کوي چې د هند سره د هوایي دهلیز په څیر د خلیج شتمنو هیوادو سره هم د افغانستان د سوداګریزو توکو د لیږد لپاره یو هوایي دهلیز پرانیزي. خاغلی حکیمی ویل هند سره د هوایي دهلیز په لومړي کال د دواړو هیوادو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا په برخه کې له وړاندې اغیزې بریښي او تمه ده چې د سوداګرۍ په کچه کې 83% زیاتوالی راشي. افغانستان سره د نظامي مرستو د همغږۍ لپاره د مرسته کوونکو هیوادو له سفیرانو او استازو سره د غونډو مشري د افغانستان مالي وزیر او د نړیوال ټولنې د سفیرانو څخه یو سفیر په ګډه کوي. په تېرو لسو کلونو کې د افغانستان د مالي وزارت سره د دې غونډو مشري د امریکا د سفارت چارواکو لخوا کېدله، خو نن امریکا دغې ګډې غونډې مشري په کابل کې د هالند سفیر ته وسپارله. اوس د افغانستان د مالی وزیر او د هالند سفیر د شپږ میاشتو لپاره د دې ګډې غونډې مشري کوي. د افغانستان مالی وزیر دې غونډې ته په وینا کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خبرې وکړې او ویل چې د تیرو درې کلونو په پرتله په افغانستان کې د مالی او ټکس راټولولو په بهیر کې ډېر شفافیت راغلی چې ورسره د ملي عوایدو کچه هم لوړه تللې ده. ښاغلی حکیمی ویل کله چې د ملي یووالي حکومت واک په لاس کې واخیست زموږ د مالیاتو اندازه 9.5 میلیارده افغانۍ وي. نن دا اندازه 1.25 میلیارده افغانۍ ته رسېدلې ده چې د جون په میاشت کې د روان عیسوي کال لپاره د پیسو د وجهي صندوق IMF لخوا د ټاکل شوي اندازې څخه 40% زیات عواید راټول شوي وو. د مالي وزیر ویل چې که د عوایدو د راټولولو بهیر ته وکتل شي د 2013 کال پرتله په تېرو درې کلونو کې 53% پورې د عوایدو په راټولولو کې زیاتوالی راغلی دی. هغه ویل چې د هند سره د چابهار له لارې د راکړې ورکړې پراخېدل به د دواړو هیوادو ترمنځ د سوداګرۍ د کچې په زیاتېدو کې مرسته وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ صنایعو د خوني چارواکي هم وایي چې د هند سره د چابهار له لارې راکړې ورکړه به د هند او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه لا پورته بوزي. د افغانستان د سوداګرۍ صنایعو د خوني وایان سایم پسرلي امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې اوس د دواړو هیوادو ترمنځ د سوداګرۍ کچه 600 میلیون ډالر ته رسیږي.
هندوستان له هغه هیوادونو جملې څخه دی چې زموږ واردات او صادرات تقریبا سره مشابه دي، یعنی نیم صادرات دي نیم واردات دي. اگر د نورو هیوادونو سره بیا دا ډول نه ده ساتل شوی، موږ بیا واردات ډیر لرو صادرات هم لرو.
ښاغلی پسرلي ویل چې د هند سره سوداګري پراخه شوې خو په مقابل کې پاکستان سره سوداګري کچه راټیټه شوې ده.
موږ پخوا وړه او غنم د پاکستان څخه واردو، اوس د قزاقستان څخه واردو. نور خوراکي توکي هم دغه د منځنۍ اسیا هیوادونو څخه او همدارنګه د هندوستان څخه واردو.
هغه ویل چې اوس مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري کچه شاوخوا 1 میلیارد ډالر ته رسیږي. د افغانستان د سوداګرۍ صنعت د خونی وایي ویل چې د پاکستان لخوا د خپلو ګمرکي تعرفو د لوړولو وروسته دغه هیواد ته د افغانستان د تازه میوو په صادراتو کې له 50% څخه زیات کموالی راغلی دی. پاکستان وایي چې ګمرکي تعرفې یوازې پر افغان توکو نه دي لوړې کړي، بلکې دغه هیواد ته په ټولو بهرنیو وارداتو تعرفې لوړې کړي دي. په کابل کې د پاکستان سفارت چارواکي وایي چې هڅه کوي چې په افغاني توکو باندې په خپلو ګمرکي تعرفو کې کموالی راولي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د اداري فساد د درنو جرمونو په ضد د مبارزې مرکز نن د داویل شرکت قضیه سړلې ده. لیمه نیازی په دې حق لپاره رپورټ را لګلې.
د کابل بانک په خوانی شریک او د داویل شرکت مشر عبدالغفار داوی، د دغه شرکت مرستیال محمد اصغر غیاسی او د ترانسپورت وزارت په خوانی رئیس عبدالرزاق زلالی د داویل په قضیه کې د فساد او درغلیو په تور د اداري فساد درنو جرمونو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د استیناف محکمې لخوا په بند محکوم شول. د تیلو په قراردادونو کې انحصار، له دولتي ودانیو څخه ګټه اخیستنه، د کابل بانک له شتمنیو څخه غلا او له دوه خصوصي شرکتونو سره فساد هغه تورونه دي چې د داویل شرکت پر رئیس عبدالغفار داوی باندې لګیدلی دي. همدارنګه د ترانسپورت وزارت د تدارکاتو په پخواني مشر عبدالرزاق زلالی باندې له دندې څخه د ناوړې ګټې اخیستنې او درغلیو تورونه دي. د اداري فساد د درنو جرمونو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز رئیس انیسی رسولي د دغې قضیې په تړاو له دوه ورځو بحثونو وروسته د محکمې پرېکړه داسې واوروله.
تو عبدالرزاق زلالی طبق ماده 158 قانون جزا جمن مدت 2 سال و 6 ماه حبس تنفیذی و مجازات نقدی
دوای تا عبدالرزاق زلالی د جزا د قانون 153 ماده پر اساس په 2 کال و 6 میاشتې تنفیذي بند او 6000 افغانۍ نقدي سزا، او تا عبدالغفار داوی په 6 کال و 6 میاشتو بند او 6000 افغانۍ نقدي سزا، او تا محمد اصغر غیاسی په 15 کال و 6 میاشتې او 6000 افغانۍ نقدي سزا محکوم است.
از ابتدای ایام توقیفی بالایتان قابل تنفیذ می باشد.
محکمه په خپل پریکړه کې یادونه وکړه چې خاغلی غفار داوی او د دې شرکت شریک اصغر غیاسی باید 33 میلیونه ډالر د خسارې جبران په توګه ورکړي. د داویل شرکت شریک اصغر غیاسی رسنیو ته وویل د محکمه په پریکړه راضی نه دی.
د جلسې بهیر او حکم ډیر سره توپیر درلود. زه 2% سهامدار یم او پاتې نور داوی صاحب دی. زه د کابل بانک قرضدار نه یم چې د خسارې جبران ورکړم. د تیلو د قراردادونو په تړاو مې هم ټول اسناد او شواهد محکمې ته سپارلي دي.
درې میاشتې وړاندې د دغه مرکز ابتدایي محکمې ښاغلی داوی او د شریک په نږدې 10 کاله بند او ښاغلی زلالی په څه باندې 15 کاله تنفیذي بند محکوم کړي وه. محکمه وایي یاده پریکړه وروستۍ نه ده او تورن کسان کولی شي چې په درېمه محکمه کې د تمیز غوښتنه وکړي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د جوزجاز پخانی والی احمد اسشی د ابتدایي محکمې په فیصله اعتراض کړی دی. ابتدایي محکمې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د ولسمشر مرستیال جنرال دوستم اته تنه محافظین په غیاب کې محاکمه کړل. هر یو یې په 8 کلونو بند محکوم کو. موږ د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې د غړي د سیاسي او حقوقي چارو تحلیلګر سید خالد سادات سره هم دا مسله مطرح کړې ده.
سید خالد سادات صاحب، دغه مسله څنګه حل کېدی شي؟ د ایشچی ادعا سمه ده؟
عموما په جنایي قضیو کې درې نوع اشخاص ضرور دي. هغه پکې شریک وي په داسې لویو قضیو کې. یو فاعل د جرم وي، بل چې وي همفعل د جرم وي، بل شریک د جرم وي. اوس دلته د ایشچی د قضیې په ارتباط موږ ویلی شو چې دلته فقط یوازې د مجرمینو همفعلان په نظر کې نیول شوي دي. اصلي فاعل او د جرم شریکان ته برات ورکول شوی دی، یا د جزایي موادو ته تطبیق لاندې نه دي نیول شوي. نو بنا پر دې باندې د جزایي اجراتو د قانون پر اساس باندې همدارنګه د افغانستان د نفذ قوانینو په رڼا کې بالکل د ایشچی قضیه درسته ده، او دوی باید د حق غوښتنه کولی شي د قضیې په ټولو لوریو باندې، د قضیې په ټولو دخلو اشخاصو باندې باید قانون تطبیق شي.
د ایشچی ادعا په جنرال دوستم باندې ده. نو اوس خو جنرال دوستم د جمهور رئیس اول مرستیال ده. کېدای شي دا ادعا وکړي محکمه هغه راغوښتی شي. دا کېدای شي که نه شي کېدی اول نه دي شوي تر اوسه پورې. که کېدای شي قانون څه وایي؟
په اساسي قانون کې له بده مرغه د ولسمشر د محاکمې لپاره چې کوم پروسیجر پر اساس نیول شوی ده، د عیني تفسیر او یا د مقایسوي تفسیر پر اساس باندې دلته د ولسمشر د محاکمې لپاره باید عیني پروسیجر د ولسمشر د مرستیال لپاره هم په نظر کې ونیول شي. دا به ډېره تخنیکي او ډېره مشکله اوسي چې تر څو د جنرال دوستم د محاکمې لپاره د محاکمو زمونږ اساسي قانون په کلي توګه باندې تطبیق کاندي، چون جنرال دوستم اوس په یو قدرت کې دی. هغه د ولسمشر لومړی مرستیال دی. په عین زمان کې هغه د بیروني قدرت نه هم برخوردار دی. ډېره ستونزه په قانون کې د ابهام او د پیچیدګۍ پر اساس ده، ځکه د ولسمشر د مرستیال لپاره د محاکمې هیڅ نوع تعریف نه ده شوی. هیڅ ځای کې داسې مواد موجود دي چې ترسو محاکمو ته راهنمایي وکول لاره خو دوسی په بنان د قانون ابهام او په عین زمان کې د قدم قدم کې د قدرت شتون بلاخره د دې به شو چې د دې قضیه پر وړاندې باندې محاکمو ترسو جوړ کړي.
دغه خلا چې په قانون کې موجوده ده ترسو چې دا خلا موجوده وي نو دغه جنايي قضیه به نه حل کیږي. بله
له بده مرغه ترسو چې اساسي قانون کې په دغه برخې تعدیل راه نشي او یاد ولسمشر د حکم پر اساس ولسمشر د مرستیال لپاره د ځانګړي محاکمې پروسیجر تعریف شي له بده مرغه په قانون کې به دغه خلاوي او موږ به د عدالت د نقص په موارد کې د عدالت د ماتول په موارد کې د زهر یو جامد چې ولست لپاره دغه ځکه قانون لري.
کله چې جنرال صاحب دوستم په دې مقام کې نیوي بیا الته قانون سوي
کچیر ته د ولسمشر د مرستیال پوزیشن څخه ورسته دغه اشخاص لکه جنرال دوستم بیا نور جنرال تر سره کې هغه ته دیوادي فرد په توګه باندې قتل کیږي هغه قضایي او حقوقي مسؤلیت نه لري. دا ولسمشر چوکۍ نه وروسته بیا هر وخت ولا شي په باندې قضیه هغه شو د قضیه یاد مقابل کې باید محاکم په باندې حکم کاندي.
دلته ګټه او نقص دې چې دغه سیاو فیصله شوی د قانونه
ګوره د قانون د منطق او د قانون د نظر په بعض موارد کې د ولسمشر یا مثلا د پارلمان د دولت لپاره یا د وزیران لپاره یا د حکومت د دولت د ټول شلاک لپاره بعض وخت قضایی مسئولیتونه په دې اساس په نظر کې نیول شوي ترڅو دوی په آزاده توګه باندې وکولی شي د خپل چارې پر مخ یوسي او دغه چارې چوندي او ملت رهبري کول دي او دولت رهبري کول دي په دې اساس دغه کوم منطق دی ایجاد کړي چې باید د قضایی مسئولیت څخه یو د حکومت او د دولت د ټول چارو کې برخوردار شي دوی خپل مراد د خپل چارې په خطو باندې ترسره کاندي.
او دغه قوانين چې جوړ شوي دي اساسي قانون یا نور قوانين چې جوړ شوي دي دا خو د دې لپاره جوړ شوي دي چې حکومت په هغه عمل وکړي چې ولس آرام وي نو که ولس ناراض وي. بله
دلته او د خې دغه د ولس ترانتیا خبره هم په دې کې چې دوی مشران په آزاد ټول باندې کار کولای شي چې د ولسمشر مرستیال یا مثلا د نور له کوچ او باندې باندې دعوی قامت کیږي او هغه هر وخت د تعقیب د قضیه تعقیب له درازي او تعقیب ته فکر کوم دوی په کارونو کې سختګی او زیاته مستقیمه د ولس پر جنب منطقي سیاسي فقط د نصيحت په نظر کې نور شوی دی کولس په دې کې په امنسپی ډول متضرر کیږي ولې په لویه کې باید یو خطر څخه نجات پیدا کړي چې هغه د قضیه مسؤل خبره ده.
ډیره مننه سید خالد صادق صاحب کور دی ودان.
کاغوړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د سعودي عربستان حکومت یو لس شهزادګان د یو مشهور میلیاردر په شمول توقیف کړی دي. په دې برسیره لس دولستن پخوانی برحال وزیران هم توقیف کړی دي. دا اول ځل دی چې په دومره شمیر د سعودي سلطنت برحال مشران په اداري فساد نیولی دي. په موکړې دی رپورټ ته
د اسوسییټډ پریس خبری اژانس وایي چې یو لس تنه شهزادګان او اته دېرش تنه پخوانی وزیران، مرستیالان او تجاران په یو ډیر لوکس هوټل کې په ریاض کې توقیف شوي دي. د سعودي عربستان بادشاہ سلمان د خپل قدرت د تحکیم په هڅو بوخت دی. په دې لړ کې د سعودي عربستان د ملي ګارد مشر شاهزاده متعب بن عبدالله هم له خپل مقام نه لری کړی دی او په ځای بل شاهزاده خالد بن عیاف المقرن ټاکلی دی. رسنۍ وایي چې د اداري فساد خلاف مبارزې کمیټه په سعودي عربستان کې نوې تشکیل شوې ده. یو سړی چې خپل نوم نه اخلي وایي
ونظرا لما لاحظناه ولمسناه
هغه څه چې موږ لیدلی دی ویل کیږي چې د نورو د استثمارولو او د عامه شتمنۍ د پټولو لارې د دغو کسانو پانګې منځته راغلي دي. په دې کې هغوی دین، ضمیر او وطن پالنه په نظر کې نه ده نیولې. هغوی له خپل قدرت نه ناوړه ګټه پورته کړې چې عامه شتمنۍ لوټ کړي.
د سمندري قواوو رئیس او د اقتصاد وزیر هم له خپلو مقامونو نه لرې شوي دي. د سعودي عربستان د العربیه خبری چینل رپورت ورکوي چې د شنبې په ورځ ناوخته لس دولس تنه شهزادګان او پخوانی وزیران د اداري فساد خلاف اقداماتو او تحقیقاتو په ترڅ کې ونیول شول. دغه اداره د سعودي عربستان د پیاوړي ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان لخوا رهبری کیږي. په توقیف شوو کسانو کې تر ټولو وتلی شخص ستر تجار او میلیاردر شاهزاده ولید بن طلال دی. د شاهزاده الولید د کمپنۍ کینګډم هولډنګ کو یو جګپوړی مامور وایي چې شاهزاده الولید د شنبې په شپه ونیول شو. د حکومت رسنیو دغه کار ستایلی دی او وایي چې دا اقدامات په اصلاحاتو کې د ولیعهد محمد بن سلمان جدیت څرګندوي. له دغو تصفیوي اقداماتو نه دوه اونۍ مخکې شاهزاده محمد بن سلمان په زرګونو نړیوالې تجارتي کمپنۍ د سعودي عربستان پلازمېنې ریاض ته د پانګونې د یوې عالي غونډې په ترڅ کې وربللې وې. هغه غوښتل چې خپل اقتصادي اصلاحات په سعودي عربستان کې د تیلو له دورې نه وروسته څرګند کړي. داسې ویل کیږي چې دغه 22 کلن شاهزاده غواړي چې خپل واک د قدرت د تحکیم له لارې ټینګ کړي. تحلیل کوونکي په دې نظر دي چې د اداري فساد خلاف اقداماتو یو مقصد دا هم دی چې ولی عهد محمد بن سلمان خپل قدرت څرګند کړي او د پاچاهۍ لپاره امکاني رقیب کمزوری کړي.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
د قندهار ښاروالي وایي چې په دې ښار کې د نفوس زیاتوالی د بیکارۍ او د نیستۍ اساسي لاملونه دي. ټاکل شوی چې تر راتلونکو دریو کلونو پورې د دې ښار د منظمې پراختیا دپاره 92 میلیونه ډالره ولګول شي. عزیز الله پوپل رپورټ رالیږلی.
د قندهار ښاروالۍ تیر کال د ښاروالیو د نړیوال سازمان غړیتوب هم ترلاسه کړي. ټاکل شوی دی چې تر راتلونکو درو کالو پورې د دې ښار د پراختیا د پروژو لپاره نړیوال بانک 6 میلیونه او د ولسی تړون پروګرام 2.5 میلیونه ډالره ولګي. د ښاروالیو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې څېړنیزې غونډې ته په خبرو کې د کندهار ښاروال له ښاریانو وغوښتل چې د ښار د متوازن پرمختګ په برخه کې خپلې سلا مشورې ورکړي.
نابلد سړی هر ښار او هر مملکت ته لاړ شي، په لومړی قدم کې چې دا ښار ته داخل شي، دا د ښار عمومي فضا چاپېریال دا ګوري او د دې نه قضاوت کوي چې دا ښار څومره پرمختګ کړی یا دلته خلک په کوم فرهنګ سره ژوند کوي.
د کندهار ښار د اوسني نفوس کچه تر 3 میلیونه ډېر شول کیږي. د دې ښار زیاتره اوسني اوسیدونکي د جنوب د نامنه ولایتونو او خپل د کندهار د ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې د بیلابیلو عواملو په وجه اوس په کندهار ښار کې ژوند کوي. د کندهار ښاروالي وایي چې د ښار ټول اوسیدونکو ته په منظم ډول خدمتونه نشي وړاندې کولای او سبب هم په غیر پلاني ډول د نفوسو زیاتوالی دی. د کندهار ښاروال انجینر روشان ولسمل:
کندهار ښار یو له هغو ښارونو څخه دی چیرې چې زموږ د ښاري میسیدنې یا د نفوسو راتګ زموږ و ښارونو ته خورا په سرعت سره ادامه لري. نه یوازې دا چې زموږ په ښار کې غیر پلاني ساحې رشد پیدا کوي، سره له دې څخه زموږ په ښارونو کې بیکاري په وجود راوړي. زموږ د غربت اساسي لامل نن ورځ په کندهار ښار کې د نفوسو زیات رشد او پرمختګ دی چې موږ یې وینو.
د کندهار ښاروالي وایي چې په ښارونو کې نوي میشتیدونکي کورنۍ تر ډیره له ښاري ژوند سره بلدیت نه لري او دا د ښاري بې نظمۍ سبب هم ګرځي. دغه راز زیاتوي چې د ښار د اوسني حالت د تغییر لپاره به د ښاري فرهنګ د پیاوړتیا لپاره ځانګړي هڅې ترسره کړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا مو خلکو شکایت داده چې د افغانستان په کومه عامه خدماتي اداره کې د چاکر بند شي او یا عریضه ولري نو اونۍ او میاشتې به پرې تېرې شي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
50 کلن عبدالقادر په مات زړه او کلو په ملا د لوی څارنوالۍ په دروازه ننوځي او د خپل هغه زوی لپاره انصاف غواړي چې د پسه په شان ترې نه سر پرې کړ شوی و. خو په دې عدلي ادارو کې د پراخ اداري فساد، بې کفایتیو او منابعو د کمبود له امله ډېره ګرانه ده چې په چا باندې جرم ثابت کړی شي. د 2014 کال د اپریل د میاشتې راهیسې چې لوی څارنوال فرید حمیدی په کار پیل کړی دی، هره دوشنبه د عامو خلکو دپاره خپل دفتر خلاص پریښی دی. هغه کوشش کوي په قانون باندې د خلکو باور پیدا کړي او رشوت خواره چارواکي له سیستم نه برطرف کړي.
این ادارا بسیار برای ما کمک کرده، تپلوی ازی که ما قضایای فردی را به صورت عادلانه و منصفانه حل میکنیم، بلکه در مجموع ما را قادر میسازه که برای اصلاحات در اداره از امی دیدارا استفاده کنیم.
فرید حمیدی تر دې مخکې د بشری حقونو د کمیسیون غړی و او اوس د سهار له 8 بجو رئیس په خپل دفتر کې د عامو خلکو عریضې اخلي او دغه ډول ملاقاتونه او مجلسونه کله کله د شپې تر 8 بجو پورې هم دوام کوي. په اکثرو افغانانو باندې هم دغه حالت تیر شوی دی. دا د جنگ ځپلي افغانستان په ټولنیز جوړښت کې شامل حالات دي. عبدالقادر د خپل درې څلوېښت کلن زوی دا کیسه لوی څارنوال ته کوله چې یو نیم کال مخکې د طالبانو د کنټرول په ساحه کې د سرک په سر توکي پلورل. د دې قضیې په تړاو درې تنه تورن شوي دي، خو وروسته د یوې محکمې لخوا په دې غم لړلې دوسیه باندې تر اوسه پورې فیصله نه ده شوې. د بې عدالتۍ دا ډول دوسیې او عریضې د افغانستان په هر دفتر کې تقریبا شته دي، خو د شفافیت د نړیوال سازمان په وینا عدلی او قضایي سیستم تر ټولو ډیر په فساد ککړ دی. قاضیان، څارنوالان او پولیس ټول هر وخت رشوت اخلي. هغوی یا د زورواکو تر اغیزو لاندې دي او یا د پیسو دپاره کوشش کوي چې د پلټنو او تحقیقاتو او د رښتینو فیصلو د اعلان مخنیوی وکړي. همدا کار د دې سبب شوی دی چې اکثره عام افغانان د عادلانه قضاوت او انصاف نه بې برخې شي.
د افغانستان د خصوصي روغتونونو ټولنې پرون د حکومت لخوا د لوړې مالیې اخیستلو په خلاف اعتراض کړی. پام وکړئ د ممتاز بهیر رپورټ ته.
د خصوصي روغتونونو د ټولنې غړو د یکشنبې په ورځ د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې د مالیې وزارت لخوا پر دغو روغتونونو باندې د لوړو مالیاتي جریمو په وضع کولو انتقاد وکړ. د دغې ټولنې اړوند د یو شمیر خصوصي روغتونونو مالکان او کارکوونکي په داسې حال کې چې په خپلو امبولانسونو باندې د مالیې وزارت ضد شعارونه لګولي وو، د اعتراض په توګه یې د کابل ښار په واټونو کې مارشونه ترسره کړل. د افغانستان د خصوصي روغتونونو د ټولنې مشر ډاکټر فردین غرمان وویل د مالیاتو د مقرره پر بنسټ اکثر خصوصي روغتونونو خپل مالیه حکومت ته ورکړی دي، خو بیا هم د مالیه وزارت په دې نوم چې د خپل عوایدو په اړه مناسب معلومات ورکړی دي د مالیاتي جریمه په توګه تر زیاتې پیسې اخلي.
تحت نام کتمان مالیاتي بدون
دوی د مالیاتي کتمان په نوم له اصول پرته راضي. 15 کاله چې له 1500 ورځو سره برابرېږي، دوی په یو ورځ راضي پرته لدی چې د ژمي رخصتۍ په پام کې ونیسي، سل ورځې نور رخصتۍ په پام کې ونیسي، د شنبه په ورځ راضي چې په روغتونونو کې ګڼه ګوڼه زیاته وي د دخل شاته کینی، او په دې نوم چې تا هر ورځ 10,000 مالیه ورکړې خو ته باید 40,000 افغانۍ مالیه ورکړې. دا په تصاعدي ډول د خپلو قوانینو پر بنسټ وضع کوي چې په کال کې 3-5 میلیونه، 10 میلیونه او 1.5 میلیونه جوړېږي. دغه ټولنه وایي پر خصوصي روغتونونو باندې د لوړې مالیه لګول به د دې لامل شي چې خلکو ته روغتیایي خدمتونه په لوړه بیه وړاندې شي. د خصوصي روغتونونو ټولنې خبرداری ورکړ که ژر تر ژره دغه ستونزه حل نشوه نو دوی به د خپلو اعتراضونو لړۍ نورو ولایتونو ته هم وغځوي. خو د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې اعتراض کوونکو د خپلو اصلي عوایدو په اړه د وزارت مفتشینو ته ناسم معلومات وړاندې کړي چې له امله یې ورباندې مالیاتي جریمې لګیدلې دي. د دغه وزارت د منځنیو مالیه ورکوونکو د څانګې رئیس امینې احمدي امریکا غږ ته وویل
کله چې اسناد ته ګورم او کوم اسناد چې مفتشین ترلاسه کوي د دوی د اظهاراتو په پرتله یې عواید زیات دي، نو د دوی عواید په حقیقي ډول تثبیت شول او پر بنسټ یې باید دوی مالیه ورکړي.
د منځنیو مالیه ورکوونکو د څانګې د رئیس پر وینا دوی یوازې د هغو اسنادو په اړه څېړنې کوي چې د عوایدو په تړاو یې شکمن شوي وي. که څه هم زیات شمیر افغانان د دولتي روغتونونو په پرتله د خصوصي روغتونونو خدمتونه غوره ګڼي، خو وایي چې په دغو روغتونونو کې ډاکټران خپلو ناروغانو ته زیات درمل لیکي او د غیر ضروري معایناتو د ترسره کولو په بدل کې له ناروغانو څخه زیاتې پیسې اخلي. دا ګلالۍ په نوم د کابل ښار یوې اوسیدونکي امریکا غږ ته وویل
دولتي روغتونونو کې خدمات نشته. که سړی لاړ چې زه څو ځله تللی یم، ما یو څوک ورسته چې فشار یې ټیټوم، هغه ته پرستامول ګولۍ تجویز کړې وي چې هغه نورم فشار ټیټو. نو په دغه صورت کې بیا شخصي روغتونونه ډېر ښه دي چې سړی ورشي ولو که لږ جیګم اوسي فیس او دغه نور دوا او دا شیانې، خو هغه خدمات یې ما په نظر ښه دي. نو شاید ځینې خلکو ته ستونزه اوسي چې هغوی پیسې نه لري، یعنې غریب خلک اوسي، بیا هغوی ته ډېره سخته.
د رسمي شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې لا 350 څخه زیات خصوصي روغتونونه شته چې 130 په کابل کې فعالیت کوي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفہ او موثق رپورٹونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو زموږ د خپرونې لومړۍ برخه واورېده. دویمه برخه خپرونه نیم ساعت وروسته پیلېږي. تر هغې پورې تاسو د دری برخې خپرونه اوریدل مه هیروئ.